دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پاموکړې دې سات خبرونه ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پرون د سه‌شنبه په ورځ ملت ته د وینا پر مهال ویل چې د افغانستان څخه تر اوسه 1200 کسان راستل شوی دي او د تخلیف عملیاتو کې طالبان همکاري کوي بلې خو د طالبان وایي زبی الله مجاهد ویلي چې امریکایي او نور بهرني ځواکونه باید د اگست د 1200 نیټې په مهال وی شامل وکړي او د هیواد څخه دی ووزي جمهور رئیس بایدن ویل چې د اگست د 1200 نیټې پورې به د تخلیف عملیات بشپړ شي خو زیاته کړه د دې ترڅنګ په یو بل پروژې هم کار روان دی چې کارتیا پیدا سو نو ترې کار واخیستل سي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په ټلویزیون ملت د وینا پر مهال ویل چې د تخلیف عملیاتو کې تر اوسه طالبان د اړوندو چارواکو سره همکاري کوي او په کوم صورت چې د تخلیف کار روان دی توقع ده چې پر وخت به د عملیات پای ته ورسیږي خو جمهور رئیس ته هم ویل چې داعش د خراسان ډلې لخوا د ترګري خطر موجود دی خدای څرګند کړه چې داعش د خراسان ډله د طالبانو سره سخته دښمنی لري د نړۍ وستر اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 د سه‌شنبه پر ورځ یو آنلاین یا ورچوال غونډه لري او په دې خبري کې چې دغه هیوادونو ترمنځ په دې خبره یوالي وي چې آیا د طالبانو حکومت په رسمیت ومنل سي او کبندیزونه پرې ولګول سي د رایټرز خبري ایجنس د دوو ډیپلوماټیکي منابعو لکه لیکلي چې د جی 7 هیوادونو غونډه د سه‌شنبه پر ورځ تر سره کیږي او د افغانستان بدلیدونکو وضعیت لوجي د غونډې ته ډیر اهمیت ورکول کیږي د رويټرز خبري ایجنسی د راپور لمخې بارانه یو ډیپلوماټان ویلي چې د امریکا متحدین د طالبان لخوا د کابل د نیولو ورسته د واشنگتن لخوا د غوي سره اړیکو په نیولو مطمئن دي او دغه ورچوال یا آنلاین غونډي هدف په دې اړه د همکارۍ ډاډ ورکول دي اروپایي ډیپلوماټان ویل دي چې د جی 7 هیوادونو مشران به په دې خبري اتفاق کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژنل سي او کنه او کمنې نو دغه لپاره کم وخت به ډیر مناسب وي د طالبانو وین زبی الله مجاهد پرون په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې کارونو او دندو ته د افغان شوزو د بیا رغښتلو لپاره په یو ترزلامن باندې کار کوي هغه ویل چې د وزارتونو او د ریاستونو امنیتی منصبین تبدیلیږي او هغه ډیر روزل سي نه دي او موږ ویل لرو چې لښځینه کارکونکو سره کوم داسې چلند ونی سي چې وزوريږي او کړیږي هغه ویل چې شزي باید د شامنیت تر تامینېدو او کاری ترزلامل تر جوړېدو پورې په کورونو کې پاتې سي نو موري زیاته کړی چې کارکونکي غیر حاضر نه حسابيږي منفکی جنہ او خبره ماشونه به هم ورکلسي نړیوال بانک افغانستان ته خپل مرستې زندولي او ویل دي چې طالبان لخوا د واک نیول ورسته دغه بانک د روان وضعیت او په خاصه د شوزو د وکونو پاړه سخت اندیشمن دي د خبره د نړیوال بانک ویاند اجانس فرانس پرس ته کړی ده دغه چارواکي ویل موږ په افغانستان کې د خپل مرستو ویشلو عملیات زندولي دي او اوس موږ وضعیت لنجدې څارو او ورزوی واشنگتن هم تیرونه اعلان وکړ چې د افغانستان حکومت سره زر او نغدي پیسې چې په بارانه یوه ودونه کې دي طالبانو ته تبا د غی لاسرسي رد کړی ملګری ملتونه وایي د ژمي د موسم پر رسیدو سره د غذایی موادو د مرستو کمښت افغانستان د بشري غمیز خواته بیای د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام پر د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې د لس ورځو راهیسې طالبان واک تر لاسه کړی دوی توانېدلی چې شپږ سوه ټنه غذایی توکي او په غذایی موادو بار شپارس لاری افغانستان ته وارد کړي چې په سخت ژمي کې له خلکو سره مرسته وسی د ملګرو ملتونو دغه ادارې سیمایي مسولي انیتا ویب خبرانو ته وویل چې د غذایی موادو نړیوال پروګرام اړوندو کسانو ته د غذایی توکو د رسولو لپاره د وخت لکه مشتره مخامخ دي د الجیریا د بارانو چارو وزیر رامانتی لامارا د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې هیواد د مراکش د ورانکار اقداماتو لوجي دغه ملک سره ډیپلوماټیکي اړیکې ختم کړې دي دغه نوې پرمختګ لاغه ورسته سوی چې د شمالي افریقا د دغه یوادونو ترمنځ لتیرو څو میاشتو راځي اړیکې خرابې سي بي دي دغه دواړه یوادونه یو بل په دې تورنوي چې په یوادونو کې د مخالفو غورزنګونو ملاتړ کوي الجیریا ویل دي چې مراکش د لودي سارا په جنجالي سیمه کې د جدای غشتونکو ملاتړ کوي د الجیریا د بارنو چار وزیر رامانتی لامارا په خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې پریکړه وکړي چې سره نن ورځي د مراکش سره ډیپلوماټیکي اړیکې وشلو هغه زیاته کړه چې تاریخ ثابته کړي چې مراکش هیڅ کله هم د الجیریا پر ضد ورانکار اقدامات نه دي بند کړي د مراکش د بارانو چار وزیر د اقدام په خبرګون کې په یو بیان کې ویل چې دغه ګام په هیڅ ډول عادلانه نه دی او زیاته کړه چې ډیپلوماټیکی اړیکو ختمول د غلطو او بې بنسټ معلوماتو پر اساس دي. او په امریکا کې د کورونو د کرایې ورکولو د سانتیا مشهور شرکت ایر بی ان بی وای چې 6000 افغان کډوال په موکټ ډول په پوریا توګه ځای پر ځای کوي. دغه شرکت اصلي مرکز په امریکا کې دی او د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت کوي. دغه شرکت اجرایی مشر برانچسکی پرون د سه شنبه پر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی دی ایر بی ان بی بنن په نړۍ کې په وړیا ډول په کورونو کې د 6000 افغان کډوالو ځای په ځای کول پیلوي. نوموړي ویل دی چې دوی د دغو افغانانو د اوسېدو لګښت ورکوي او له خلکو هم غوښتي دي چې په دې برخه کې مرسته وکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. تر نوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه کې مطالب لرو. لومړی به دا راپورټ واوري چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د امریکا د سی آی اے د رئیس او د طالبانو د سیاسي چارو د مرستیال ترمنځ د کتنې په باب خبره سی رپورټونه تایید نکړل، خو وی ویل چې کېدای سي طالبانو د امریکا د سفارت کارکونکو سره کتلی وي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د طالبانو وین زبیح الله مجاهد شنبه په ورځ مازیګر کابل کې خبری کانفرنس په وینا کې افغانستان پر روانو حالاتو خبري وکړي او ویل چې د کومې ورځې نه چې طالبانو کابل نیولې په دغه خار او د افغانستان په نورو برخو کې هیڅ کوم امنیتي پیښه نه ده پیښه شوې. زبیح الله مجاهد په کابل کې دوشنبه په ورځ د سی ای د رئیس او د طالبانو د مشر د سیاسي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د کتنې په باب په واشنگټن پوسټ کې خبر شوی ریپورت په باب ویل چې دی دا کتنه نشي تاییدوله.
مګول مرکز د سیاسي دفتر مسؤلین راغلي د سفارتونو سفارتخانو سره ګوري، سی آی اے سره غوځ نه خبر چا کتلې ولې د سفارتخونو سره ګورو. په دې کې د امریکایي سفارت هم د غوسرم د دې سره د کوم اطمینان ته ضرورت لري او موږ دا ورکړل د پاپنستان کې هم فعالیت کولې سي، ډیپلوماټیک فعالیت کولې سي او موږ غواړو غوسر اړیکې ولرو، اړیکې دوامدار وي. دا د دواړو هیوادونو په ګټه دي ټول سفارتخانو سره. او دا خبر تر اوسه نه تاییدوم چې سی آی اے سره چا خبره کړې.
د طالبان وایند کابل هوایي ډګر د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو لخوا د خپل وسیدونکو د ایستلو د نیټه د غزیدو په باب ویل چې دا هیوادونه دي روانې میاشتې تر یو دي شمې پورې خپل وسیدونکو وباسي. هغه ویل چې طالبان د افغانستان څخه د افغانانو د وتلو د بهیر مخالف دي او ورته به اجازه ورنکړي شي.
موږ باید یادونه وکړو چې دا یو د شم پورې وخت غزیدل د امریکانو هم دوی یو طرفه کار ده او خپل سره کار ده. دا موږ د توافقنامې نه خلاف کار ده. موږ امریکانو ته بیا پیغام ورکو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي، ځکه دوی سره امکانات شته، الوتکې لري، میدان هم ورسره ده. باید دوی خپل ټول ځواکونه او ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي. نور د افغانانو ایستلو موږ اجازه نه ورکو، دوی سره خوښم نه یو او له هغه نه یې خواته موږ دوی ته اجازه نه ورکو. په هیواد کې بیا به موږ جلا موقف نیسو ان شاء الله.
زبیح الله مجاهد ویل چې طالبان د پنشیر په ولایت کې رامسته شوې ستونزه د خبرو لري حلول غواړي.
پنشیر ستونزه ما مخکې مې یاد کړه چې ان شاء الله د حل کېدو په حال کې ده. موږ کوشش کوو چې هلته ستونزه حل شي او ورسي. مثلا ډیره لویه نه ده، هلته څه سامانونه یا د دولتي شیان وړل سوي دي، موټر دي، اسلحې دي، هغه سره خبر روان دي دا تسلیم سي او بیرته خپل ډیپوګانو ته راسي، ذخایرو ته راسي او شخصي استفاده ځینې ونیسي. او کوم کسان چې هلته دي هغوی هم طبعا ځان سره تشویش او ویره لري، هغو ته ډاډ باید ورکړل شي. هم فزیکي لحاظ هغوی مسؤول وي، هم د هغو عزت مسؤول وي، هم د هغو سرمایه مسؤوله وي او دغه اطمینان باندې کار روان ده. انشاءالله زر حل کیږي.
زبیح الله مجاهد خبر اعلان کوي چې د امریکا په ګډون ټول هیوادوته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خبره به د هیڅ کوم هیواد پر خلاف استعمال نشي.
هغه دریز درو اسلامي مرد دا دریز د افغانستان له خاور نه چاته اجازه نه ورکو سه نور هیوادونو ته څوک مشکل پی کی تعدید پی کی او د دې باندې دا ستلته بل ستونزې موږ نه پریږدو. چاته اجازه نه ورکو سه موږ خاور نه بل هیواد په ضد باندې استفاده وکیا د نړۍ هر هیواد کې د موږ ګاونډي هیوادونو نه.
په دغه خبري کانفرنس کې طالبان وایي او زلبیا رسنۍ ته آزاد پليت ډاډ ورک هغه بهرنی سفارتونو او په افغانستان کې مشه نړیوال موسو ته هم په دغه هیواد کې د پليت ډاډ ورکوي چې طالبان د غوی د امنیت ساتلو ته ژمن دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اگست یو دیرشمه د افغانستان نه د امریکا او د ناتو د قواوو د ایستلو نیټه ده. برتانیا غوړي چې د عسکرو د ایستلو د غنیټه دی وغځول شي، مګر طالبان نه مني. نن د نړۍ پا پرمختللی اقتصادي غونډه جوړیږي او احتمال لري چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د جی 7 په دې غونډه کې د افغانستان نه د امریکایي قواو د وټلو نیټه تمدید کړي. خو طالبان دا ردوي او وایي چې دا د اشغال معنی لري او عواقب به ولري. په همدې باره کې مونږ د سیاسي چارو کارپوه بشیر زرما سره مرکه کړې ده. زرما صاحب محترم، که دغه نیټه وغځول شي او څنګه چې طالبان ویلي دي چې دا د اشغال معنی لري او عواقب به ولري، ستاسو په نظر څه ډول عواقب به ولري؟
په داسې حال کې چې د برتانیې په شمول د جی 7 د کانفرنس ټول غړي هیوادونه په امریکا باندې فشار واردوي تر څو د خپلو د عسکرو د بشپړ راوستلو نیټه وغځوي. د طالبانو دا غبرګون فکر نه کوم چې د طالبانو یا د افغانستان په ګټه دی، ځکه چې په داسې یو اساس او باریکه وخت کې که چېرته طالبان د امریکا سره خپلې اړیکې خراب کړي نو د دوی دپاره به مشکل لا هم زیات شي. او دا فکر هم نه کوم چې دوی به دا وغواړي چې د بین المللي ټولنې سره خپلې اړیکې خراب کړي. نو زه فکر کوم چې دا نیټه به وغځول شي او طالبان به تر ډېره حده د خپلې خبرې څخه تیر شي تر څو د دوی اړیکې په نړیواله سطحه باندې خرابې نه وي.
بشیر زرما صاحب، د جی 7 د نننۍ غونډه واضح خبره ده چې د برتانیې د صدر اعظم په غوښتنې باندې جوړیږي او بوریس جانسن په دې باور دی چې د بشري حقوقو د نه رعایت او په افغانستان کې توندروانو ته د ځای ورکولو په صورت کې باید په طالبانو باندې د نوو بندیزونو د لګولو او د مرستو بندول په نظر کې ونیول شي. په دې برخه کې سوای چې څومره امکان د دې شته چې په افغانستان کې کوم حکومت چې اوس جوړیږي او دغه حکومت د طالبانو حکومت د دغه مسایلو رعایت نکړي نو نوی بندیزونه په ولګول شي، د بندیزونو د لګولو طرفدار به څومره ملکونه وي؟
د جی 7 کانفرنس یو ودونه د افغانستان مسله ډیره د نږدې څخه ساري او نن به دوی په دغه غونډه کې د افغانستان په مسله باندې تفصیلي بحث کوي. که چېرته د افغانستان نوی حکومت بین المللي قوانین نه مراتوي، په خاصه توګه د ښځو د حقوقو څخه یا د نورو بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي، نو دوی به په افغانستان باندې اقتصادي پابندي لګوي. که چېرته اقتصادي پابندي په افغانستان باندې ولګېږي نو د افغانستان نوی حکومت ته به ډېر زیات مشکل جوړ کړي، ځکه چې افغانستان حکومت چې کوم دی یا د حکومتداري مشینري چې کومه یوه ده هغه په بهرنیو کومکونو باندې یو استواره سیستم دی چې بغیر د بهرنیو کومکونو څخه نشي چلېدلی، ځکه چې دوی نه د اردو معاشات به ورکړی شي او نه به د پولیسو او د شفخانو او د ټولو دولتي اداراتو په معاشاتو کې به دوی د سخت مشکلاتو سره مخ شي چې د دې اغیزه به نیغ په نیغه د افغانستان په عامو وګړو باندې پرېوځي او په بازار کې به د افغانۍ قیمت هم راغورځېږي. نو ښه به دا وي چې د افغانستان نوی حکومت دا ټول شیونه په نظر کې ونیسي او فیصلې وکړي.
ډیره مننه بشیر زرما صاحب، په مخه دی ښه. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
سره لدی چې د کابل په هوایی ډګر کې ګډوډي لا په خپل ځای پاتې ده، خو د امریکا حکومت په پام کې لري ټول هغه امریکایان او د هغوی افغان همکاران چې غواړي له افغانستان څخه ووځي په خوندي شکل وباسي. نور حال پر پورت کې باوري
د امریکایي اتباو او د هغوی د افغان همکارانو د استلو لپاره په وی ګډوډه فضا کې په بیړه هڅه کوي. سرتیری هڅه کوي څو کورنۍ په نظامی الوتکه کې پورته کړي. د بایدن حکومت وایي د هغو کسانو د انتقال لپاره به چې له کابل څخه وتلي او اوس په سیمه کې دي د تجارتي الوتکو په ګډون هر کار وکړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس بایدن یو ځل بیا له هغو امریکایانو او افغان همکارانو چې په افغانستان کې دي د واشنگتن په ملاتړ ټینګار وکړ.
Any American who wants to get home.
هر امریکایی چې غواړي کور ته راشي، کور ته بستون شي، مونږ هم دارنګ د ناتو د همکارانو اتبا هم باسو.
جرمنی سرتیرو هم د شپې نا وخت د کابل په هوایي ډګر کې دوه هلیکوپټر چمتو کړی. د هغوی د ماموریت هدف له کابل څخه د تخلیل لپاره د نړیوالې ټولنې په زیاتېدونکو هڅو کې ګډون دی. حقوق جمهوری غوښتون کې سناتور او پخوانی پوځي جوني ارنست د ای بی سی ټلویزیون په یو پروګرام کې ویلي چې جمهور رئیس د امریکا د شریکانو سره د تعامل په برخه کې سوکا چلند کړی دی.
This is where President Biden unfortunately
له بده مرغه جمهور رئیس بایدن هرڅه ګډوډ کړی او بس په یقین سره کوم له نړیوال ټولنې سره د وټلو په دی عاجل اقدام کې کار کړی وای نو دا په ډیره ساده وای.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د یک شنبه په ورځ فاکس نیوز ته وویل په افغانستان کې وروستي واقعیات زموږ متحدینو ته یو قوي او له احساساتو ډک حالت دی. له دې ټولو سره سره امریکایي پوځیانو خبر ورکړی چې د تخلیه د عملیاتو پر مهال جرمني ته د تک په وخت کې په الوتکه کې یوې افغاني میرمنې لور پیدا شوه. د امریکا دفاع وزیر لاید آستن وای بایدن ښه انتخابونه نه درلودل خو استخباراتي ارزونو ته یې په کتو خپل هڅه کړې ده.
جمهور رئیس مونږ ته غوږ ونیوه، بیا یې یوه ډېره دقیقه او عاقلانه پروسه ترسره کړه او پریکړه یې وکړه. زه د یادې پریکړې ملاتړ کوم.
بلینکن همدارنګه د یک شنبه په ورځ سی بی اس ته وویل چې حکومت په تیرو 24 ساعتونو کې 8000 کسان ایستلې دي. د امریکا حکومت د وتلو د خوندي پروسې د دوام په اړه د طالبانو له رهبری سره خبرو ته دوام ورکوي، خو نور ستونزمن مسایل په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش تهدیدات دي کوم چې په هغه ځای کې د امریکا فعالیتونه مختل کولای شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د طالبانو د سختریزه واک څخه د تشتیدو په هڅه په سلګونو زره افغانان کوشش کوي چې د هیواد څخه بهر ووځي، خو په ځینو بهرنیو هیوادونو کې هم افغان کډوال یو شمېر ستونزې لري. هندي یو مثال دی. هلته په نوي ډلې کې افغان کډوال وایي دوی قبول سوي نه دي او د مشکل سره مخامخ دي. نور حال د شهناز نفس خواري.
د نورو هیوادونو پرنګ په هندستان کې هم افغانو میرمنو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته احتجاج وکړو او د خپل حقونو خوندي کولو غوښتنه وکړه.
مونږ دلته د خپل غږ پورته کولو لپاره غلیو. مونږ دلته د تیرو 1414 کلو رئیس ژوند کوو. دلته زمونږ لپاره هیڅ نشته. ورونه مې د خپګان سره مخ دي ځکه مونږ سره نه څشته او نه آینده لرو. هیلمند یم چې ملګری ملتونه به زمونږ غږ واوري.
پلاریون کې یو بل برخواله تهمین زکی وای چې په تیرو لسو کالو کې مو سګټلی وو هغه ټول تر لاسه ورکړل.
ہمارا دماغ یہ ہے کہ ہمیں تھرڈ کنٹری پہ بھیج دیا جائے.
مونگ غواڑو کم دریم ہوا تلا شو زکا ہند کے جوان دیر سنز مندے او اوس چے طالبانو افغانستان ونیو او خلکی چور کرل نو زمونگ کورانای اوس لہ غزایا مونگ سرا مرستے ہم کولے نشی.
یو بل افغان کډوال سبی الله سنگزای وای د تیرو 500 کالو راسه هند کې ژوند کوي، خو د کډوال په توګه منلې شوې نه ده.
پاپا ماما کو سب کو دیکھتا ہوں.
زما مور او پلار او کورنۍ له ما څخه پوښتنه کوي چې هند راشي، خو زه ورته وایم بل هر ځای ته ولاړ شي خو هند ته مرزه، ځکه چې ملګری ملتونه در سره دلته مرسته نه کوي.
تهمین زکی وای د طالبانو په ژوندو باور نه کوي.
دوک به هه، غصه به هه او پریشانی به هه، در به هه.
څه چې افغانستان کې وشول نو مونږه پری خفه او غصه یو او ویریګو. زمونږه تر ټولو لوی ویره دا ده چې د خزو او ماشومانو آینده ختم شوه. طالبان وای هغه څه به نه کوي چې په خوای کړی وو. مونږه په هغه باور نه کوو.
نړیوال ټولنه په افغانستان کې د جنایتونو د ترسره کېدو په اړه اندېښمن دي. پہ کې د جنایتونو د مخنیوي نړیواله محکمه وای چې د افغانستان ورته د جنایتونو ریپورتونه ورسېدلې دي. په دغه کې انتقامی وژنې او د خزو او انجینو سره زیاتې شامل دي چې د نړیوال قانون د سرغړونې برابر دي.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
د روختیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روختیا پاملرنې ته وضعیت خطرناک بللې، چیرې چې جګړو میلیونونه خلک له لوږې او ناروغۍ سره مخامخ کړي دي. لیزا شلاین له جنیو څخه راپورټ راستولې.
وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړ، د کابل په هوایي ډګر کې لوی هوایي عملیات د نړیوالو او هغه کسان چې زیان ورته رسیدي شي افغانانو په ایستلو متمرکز دي. د مثال په توګه د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکړی چې په دې اونۍ کې د کابل هوایي ډګر محدودیتونو له امله د جراحي تجهیزاتو، د روحي ناروغي د درملو او د ماشومانو د درملنې په شمول په دیونه کې 1500 ټنه طبي تجهیزات د غذای ته نه دی رسیدلي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اوجي صندوق ویاند جیمز ایلډر امریکا غږ ته وویل چې د ډبلیو ایچ او په کښتۍ کې د خوارځواک ماشومانو د درملنې لپاره تغذیه شوی خواړه هم شامل دي. هغه وویل مونږ لرو چې سکال به تاسو د 15 کلونو د کم عمر لرونکي 1 میلیون ماشومان ولرئ چې د شدید خوارځواکۍ سره به مخ شي. دا ډیره زیاته خطرناکه کچه ده. دا داسې ډول دی چې کولی شي دغه ماشومان ووژني. مونږ په دوامداره توګه ډاډ ترلاسه کولو ته ضرورت لرو چې مونږ د دغه ماشومانو سره مرسته وکړو. اوس مونږ د ملکي اکمالات لرو خو مونږ ضرورت لرو چې په دوامداره توګه باندې دغه ضرورتمندو کسانو ته ورورسو. هغه زیاته کړه چې له همدې عمله ډبلیو ایچ او او یونیسف د بشر دوستانه هوایی پل د جوړولو غوښتنه کوي. هغه وایي دا به ډاډ ترلاسه کړي چې د ژوند ژغورنې توکي دغه ملک ته ورسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خلکو د وتلو پروسه شروع ده. الډر یادونه کوي چې په افغانستان کې شرایط ډیر زیات خطرناک دي. هغه وایي چې د بشري مرستو ضرورت اوس هم هغه مرده لکه څومره چې د دغه وسنۍ شخړونه زیاتو. هغه وایي چې د اوسنۍ بحران مخکې هم افغانستان د نړۍ په دریو هغه ملکونو کې شامل دي چې په ډیره لویه کچه بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه وایي چې څنګه اوس مهال هیڅ سوداګریزه الوتکه په کابل کې نشي ښکته کېدلې. هغه وایي د بشر دوستانه هوایی پل الوتکو ته د اجازه ورکړل شي چې مرستې ورسوي. الډر زیاته کړه
دا یوازې په دغه ملک کې چارواکو ته ضرورت لري چې دغه ډاډ ترلاسه کړي چې بشري مرستو ادارې د خوراک نړیوال پروګرام او یونیسف سره په دې اړه باندې خبرې کوو. دا هغه څه دي چې موږ په هر ورځ کار کوو. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی کې 13 میلیون کسان چې پکې 10 میلیون ماشومان دي د ژوند ژغورنې مرستې ته ضرورت لري. په دغه کې 3 لک هغه کسان هم شامل دي چې د وروستیو شخړو له امله یې خپل کورونه پرېښودلي دي او نور سیمو ته په کډه مجبوره شوي.
قدرمن اوریدونکو اوس به د امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بین المللي انکشاف لپاره د امریکا د ادارې د چارو سمبالون کې سامان تاپا ورویلې د بیرته جدي ګرځېدنې او د استبداد راپورته کېدو باوجود موږ باید په څرګنده توګه او په ښکاره ډول واضح کړو چې دیموکراسي په رقابتي توګه اداره کېدای شي او د واقعي خلکو لپاره واقعي نتیجې ورکوي. مطلق الانانان حکومتونه قوي غلط معلومات خپروي. داسې ایو داتا ور باندې پرمختګ ورکوي. دوی په داسې وی طریقې سره کار سرته رسوي چې دیموکراسي سرته نشي رسوله. مګر د ادارې چارو سمبالون کې پاور ویلې په څرګنده توګه دغه کیسه غلطه ده. په حقیقت کې د وی دیم انسټیټیوټ د دیموکراسي د یو شمیر څیړونکو یادونه کوي چې اخی چې د دیموکراسيشن پینځشت کال وروسته د مطلق الاعلان حکومتونو په نسبت خپل ملیات 40% زیات کړی. اداري فساد یو له چیلنجونو نه دی چې د دغو رژیمونو اقتصادونه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نخبگان او مفسد سیاستوال له دننه دیموکراسي ورورو تخریبوي او د انتقالي شبکو نه کار اخلي چې خپل ګټ ور باندې پر مخ بوزي. یو اس ای ای ډی د اداري فساد ضد یو خاصه قوه یا ای سی ټی ای تاسیس کړی ده او چې په ټوله موسسه کې د اداري فساد ضد کار لوړ قوي او منسجم او د بهرنیو چارو د عدلي او د خزانې د وزارتونو لخوا د قوي دوامدارو کوششونو سره دغه کار سرته رسوي. دغه خاصه قوه به د چټک ځواب ویلو میکانیزم جوړ کړي ځکه نو یو ایس ای آی ڈی با خپل پراخه پروگرام په کار واچوي چې په چټکۍ سره د ډیموکراتیک او د اداري فساد ضد اصلاحاتو لپاره فرصت لاسته راوړي او د بهرنیو چارو د وزارت کوششونه به بشپړ کړي. جمهور رئیس جو بایدن د دغه چټک ځواب ورکولو کوشش لپاره 50 میلیونه ډالر د نوی بودیجې ژمنه وکړه. هر کله چې دغه پیسې غلطی استعمال په هیواد کې د ډیموکراسۍ پرمختګ ته ضرر رسوي نو یو ایس آی ڈی با دغه بودیجه له حکومتي موسسو نه واخلي او د مدني ټولنې سازمانونو ته به ورکړي. د اداري چارو سنبالونکي پاور ویل برسیرا پر اداري فساد ضد موږ د هغو هیوادونو سره مرسته کوو چې خپل سایبر امنیت قوي کوي او د غلطو معلوماتو مخالفت کوي په داسې حال کې چې د ډیموکراتیکو اکټرانو ملاتړ کوي چې د ډیجیټل سارنې سنسرشپ او د فشار په خلاف له خپلو ځانونه دفاع کوي. یو ایس ای آی ڈی د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپلو انډیوالانو او د نړیوالی میډیا لپاره د امریکا د ایجنسۍ سره یو ځای د هغو هیوادونو سره ملګری کېږي چې آزاد او پرانست انټرنیټ پیاوړی کوي او په مهمې او نوې ټکنالوژۍ کې ډیموکراتیک ارزښتونه او د بشري حقوقو اصول ومنل شي. په عین وخت کې امریکا په درسته نړۍ کې د مستقل میډیا په ملاتړ کولو باندې تمرکز کوي په داسې حال کې چې خبریالان د ځپونکو حکومتونو او د اقتصادي واقعیتونو د بدلون له دواړو نه د جدي چلنجونو سره مخامخ دي. د چارو سنبالونکي پاور ویل په دې تازه کلونو کې د اتاریتنزم د سر راپورته کېدو باوجود ډاټا ښیي چې ډیموکراسۍ لا تر اوسه ډیره مشهوره او په نړیواله سطح د حکومت مطلوبه بڼه ده. امریکا ژمنه کړې ده چې په هر سیمه کې د هغو خلکو سره مرسته کوي چې نوي هیله لري په خپل ځان باندې حکومت وکړي او له اساسي آزادیونه کار واخلي.
چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.